ساعت لس بجې شوې. درنو اوریدونکو، یو ځل بیا زما عصمت څاروان سلامونه ومنئ. په دې خپرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي، د قدر د پاګواش د غونډې په اړه او د غرس د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د څرګندونو په باب چې وایي د سعودي عربستان او ایران له لوري په جګړو کې د افغانانو د کارولو په باب تحقیقات کوي راپورونه لرو. د غرس ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام لرو، خو تر هر څه وړاندې مو صفی الله ستانکزی د افغانستان او نړۍ له وروستي حاله خبروي.
سلام د خبرونو سره کې تمه ده د افغان سولې په اړه د طالبانو او یو شمېر افغانانو ترمنځ غیر رسمي ناسته کې چې نن په قطر کې وروسته ورځ ده، د جګړې په ختمېدو د سولې په ټینګښت باندې بحث وشي. د کندهار هرات په لویه لار د میوند پولیسوالۍ کې د یو ټرافیکي پېښې له امله څلور تنه مړه او لس نور ټپیان شوي. او په بهرنیو خبرونو کې اوریدئ، ایران ولسمشر وایي چین او ایران د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا او راتلونکو کې د 600 میلیارد ډالرو ته سوداګرۍ د لوړولو په باب موافقه کړې ده. خبرونه د افغان سولې په اړه له طالبانو سره د یو شمېر افغانانو غیر رسمي ناسته نن د دویمې او وروستۍ ورځې لپاره د قطر په پلازمینه دوحه کې روانه ده. د دې مؤسسې د پګواش د مؤسسې د نړیوالې برخې عمومي منشي پاولو کوتا راموسینو تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د غونډې په لومړۍ ورځ خبرې په ښه توګه پای ته ورسېدې او ګډون کوونکو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره نظرونه له یو بل سره شریک کړل. په قطر کې د افغان سولې په اړه دا ناسته د پګواش نړیوالې مؤسسې لخوا کوربه شوې ده. په دې غونډه کې یو افغان ګډونوال فیض محمد زلاند په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د نن ورځې په مهمو بحثونو کې به د جګړې او تاوتریخوالي په ختمېدو، د ملکیانو په خوندیتوب، د بشري حقونو او ښځو په برخه خبرې وشي. په غونډه کې د بیلابیلو ډلو 1500 کسانو برخه اخیستې او طالبانو هم د خپل سیاسي استازي ګډون تایید کړی دی. د کندهار هرات پر لوی لار په میوند ولسوالۍ کې د ترافیکي پیښې له امله څلور تنه مړه او لس نور ټپیان شوي دي. دغه پیښه د شنبې پرز د میوند ولسوالۍ د تورې پوستې په سیمه کې د یو 303 بس او یو ټونس موټر د ټکر له امله شوې. د کندهار د والي ویان سمیر خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې درې ښځې او یو نارینه وژل شوی او لس تنه چې درې مېرمنې او اووه نارینه دي ټپیان شوي دي. خپلواک د پیښې علت د 303 بس زیات سرعت وباله او ویل چې د پیښې په تړاو د 303 موټر چلوونکی هم د پولیسو لخوا نیول شوی او مهال تیری تحقیقات روان دي. د هرات ولایت امنیتي مسولینو وایي چې تېر ماښام یې څلور تنه د قتل او جنسي تیري په تور نیولې دي. د دغه ولایت د امنیه قمانداني ویاند عبدالرؤف احمدي ازادي راډیو ته ویل دغو څلورو کسانو منلي چې تېره جمعه یې د دوه نارینه او دوه ښځې وژلي او د ښځو له وژلو مخکې په هغوی جنسي تیری هم کړی وو. د ښاغلي احمدي په خبره دغه دوه ښځو او دوو نارینو مړي د جمعې په شپه د دغه ولایت روغتون ته انتقال شوي وو. او د بغلان ولایت سیمه چارواکي وایي 130 کیلوګرام مخدره مواد کشف او ضبط کړي دي. دغه ولایت د والی ویان محمد حقمل ازادي راډیو ته ویل چې قاچاقبر غوښتل دغه مخدره مواد له بغلان څخه کابل ته انتقال کړي چې د ملي امنیت ځواکونو لخوا ونیول شو. ښاغلی حقمل زیاته کړه چې د دې پیښې په تړاو دوه تنه نیول شوي. تر لنډې دمې وروسته د سیمې او نړۍ مهم خبرونه مه هېروئ. بیا هم خرغلی د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي چین او ایران د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا او پراتلونکو لسو کلونو کې 600 میلیارد ډالرو ته د سوداګرۍ د لوړولو په باب موافقه کړې ده. روحانی دغه څرګندونې د شنبې پرز په تهران کې د چین ولسمشر شی جینګ پینګ سره تر لیدنې وروسته کړې. د چین ولسمشر په نړۍ کې لومړنی مشر دی چې پر ایران د بندیزونو له لرې کېدو وروسته تهران ته ځي. چین او ایران تېر ورځ په خپل منځ کې 12 بیلابیل تړونونه لاسلیک کړل. چین د ایران د تیلو لوی پیرودونکی دی. د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي راکړه ورکړه په 2014 میلادي کال کې 250 میلیارد ډالر ته اټکل شوی و. سوری فعالان وایي په هغه هوایي حمله کې چې شک کېږي د دغه هیواد په ختیځ کې د روسیې جنگي الوتکو وکړه لږ تر لږه 30 ملکیان وژل شوي دي. د بشري حقونو سوری فعالانو چې په بریتانیا کې میشتي وویل جټ جنگي الوتکو پرون په دیر الزهور ولایت کې د خاشم کلی بمبار کړی چې د داعش یا اسلامي دولت ډلې په کنټرول کې دی. د دیر الزهور ولایت چې ډیر تیل لري ډیرې برخې د اسلامي دولت یا داعش په کنټرول کې دي. تېره اونۍ د اسلامي دولت ډلې د دې ولایت مرکز دیر الزهور ته نږدې په حکومتي ځواکونو هم یرغل کړی و. د امریکا د نورو ښارونو ترڅنګ په نیویارک کې هم واوري د د واوري توپان پیل شوې ده. د نیویارک والي اندرو کومو اضطراری حالت اعلان کړی دی. د نیویارک د هوایي ډګر په شمول په ټوله امریکا کې 1300 الوتنې لغوه شوي او چارواکو له خلکو غوښتي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي. دغه توپان د ختیځ امریکا په ډیرو سیمو هر راز فعالیت په ټپه درولی دی. د واشنګټن ډي سي په شاوخوا کې 80 سانتي متره واوره ورېدلې او وایي چې واوره به تر یکشنبې هم داسې روانه وي. په یو بل خبر کې وری د نیویارک ټایمز د راپور په اساس د نیویارک پخوانی ښاروال غواړي چې د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې د خپلواک کاندید په توګه ګډون وکړي. د راپور په حواله پلومبرګ خپلو مشاورینو ته ویلي چې د نومبر د میاشتې د انتخاباتو لپاره یوه قوي مبارزه طرحه کړي. 3 کلن مایکل بلومبرګ د مارچ د میاشتې په لومړیو کې خپله وروستۍ پریکړه اعلانوي. تر اوسه د امریکا په تاریخ کې خپلواک کاندید انتخابات نه دي ګټلي، خو اوسنۍ انتخاباتي سیالۍ له پخوانیو سره توپیر لري. اوس مهال په انتخاباتو کې د ډیموکراتانو له ګوند څخه هیلري کلنټن او د جمهوري غوښتونکو له ګوند څخه ډونالډ ترامپ په مبارزو کې تر نورو مخکې دي. او وروستی خبر دا چې لسګونه زره پولنډي اعتراض کوونکي د ډیموکراسۍ په دفاع او د نوي حکومت د محافظه کاري طرحې په اعتراض کې سړکونو ته راوتي. اعتراض کوونکو د پلازمینې وارسا په شمول د پولنډ په شپږ درشو ښارونو کې مظاهرې کړې. اعتراض کوونکي وایي د دې څخه ویره لري چې په راتلونکو کې پولنډ د هنګري په ډول د ډیموکراسۍ په لور غیر لیبرال ګامونه وانخلي. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
تاسو زموږ اخله ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو د رواني خبرونه په دوام کې اوري. د قطر په مرکز دوحه کې د پګواش مؤسسې له لوري د افغانانو ترمنځ خبرې نن هم دوام کوي.
خبره به دا وایي چې دا خبرې په یو ځای او دا چارجانبه غونډه کې راټولې شوې وایي، نو بیا به د سفري غونډو ته ضرورت نه وي.
د بهرنیو چارو وزارت د سعودي او ایران له لوري جګړو ته د افغانانو د لیږلو په اړه څېړنه کوي. تاجکستان وایي د افغانستان له لوري د ناامنۍ د خطر د مخنیوي لپاره په پوله کې اضافي ځواکونه ځای پر ځای کوي. د پکتیکا خلک وایي چې پاکستان د دغه ولایت په برمل ولسوالۍ کې تاسیسات جوړ کړي دي. افغانستان او ترکمنستان پر اقتصادي اړیکو په کابل کې غونډه کوي. د دې او یو شمېر نورو مطالبو ترڅنګ ژوان پشي بو کې اونیس پروګرام هم لرو. د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه دوه ورځنۍ غونډه نن پای ته رسیږي. دغه غیر رسمي خبري د پګواش په نوم د یوې نړیوالې مؤسسې په مرسته ترتیب شوې دي. د دې مؤسسې د نړیوالې برخې عمومي منشي پاولو کوتارا موسینو تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د غونډې په لومړۍ ورځ خبري په ښه ډول پای ته رسېدې او ګډون کوونکو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره نظرونه له یو بل سره شریک کړل. په دې اړه نور جزئیات صادق رښتینی وړاندې کوي.
د قطر په پایتخت دوحه کې د افغانستان د سولې په هدف دوه ورځنۍ غونډه نن پای ته رسېږي. دغه غیر رسمي غونډه د پکواش په نوم د یوې نړیوالې موسسې په مرسته جوړه شوې. د دغه موسسې د نړیوالې برخې عمومي منشي پاولو کوتا رامیسونو د شنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل د غونډې په لومړۍ ورځ خبري په شتوګه پای ته ورسېدلې او ګډون کوونکو په افغانستان کې د سولې د ټینګښ لپاره نظریات یو لبل سره شریک کړه. دی وایي د طالبانو په ګډون د بیلابیلو ډلو 55 استازو په دوحه کې ګډون کړی. د خبرو فضا ډېره شوه، البته که څه هم نظریات بیل بیل دي، خو موږ پوهیږو چې څنګه یو د حل لاره ورته پیدا کړو. په دغه غیر رسمي غونډه کې د افغانستان د حکومت په استازیتوب چا برخه نه ده اخیستې. خو د ولسي جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد احمدزی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د هر هغه اقدام هرکلی کوي چې د سولې د ټینګښ په هدف اخیستل کیږي.
دغه وایو افغانان صلح غواړي، د سولې طرفدار دي او موږ هر چا سره خبرو ته حاضر یو. خو که خبره به دا وایي چې دا خبرې په یو ځای او دا چا جانبه غونډه کې راټولې شوې وای، نو بیا به د سفري غونډو ته ضرورت نه و. نو دا غیر رسمي غونډه ده او افغانان دا حق لري چې خبرې وکړي او هر خبره چې د افغانستان په خیر وي هغې ته موږ لبیک وایو.
د پګواش د موسسې منشي هم دا غونډې ته هیله مند دی، خو زیاتوي چې د یکشنبې په ورځ سوله نه راځي. دی وایي دا یو اوږده پروسه ده او په یو ورځ کې نه حل کیږي، خو زه فکر کوم چې په دې برخه کې یو توافق شته چې هیڅوک باید قدرت په انحصار کې ونه ساتي. د ښځو حقوق باید خوندي سي او بل دا چې سوله باید د جګړې خاتمه سي. فکر کوم چې دا خپله یوه ښه حل لاره ده. رامیسون وویل نن د غونډې په دوهمه او وروستۍ ورځ وروستۍ نتیجه هم اعلانېږي. په ګواښ نړیوالې موسسې د 2015 کال د مئی په میاشت کې هم د افغانستان د امنیت په اړه غیر رسمي غونډه کړې وه چې شاوخوا 40 کسانو پکښې ګډون کړی و. د قطر غونډه په داسې حال کې پیلېږي چې د افغانستان حکومت د امریکا او چین په ګډون له پاکستان سره په تېره یوه میاشت کې 2 غونډې کړې او تمه ده چې د سلباغې په 12 درېیمه ورته غونډه جوړه سي څو له طالبانو سره د سولې مخامخ رسمي خبرو ته لاره هواره سي.
و موردل چې په قطر کې د بیلابیلو افغان لورو ترمنځ د سولې په باب خبرې نن هم دوام کوي. دا غونډه د پاګواش په نوم د یوې نړیوالې موسسې له لوري ترتیب شوې ده.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سعودي عربستان او ایران لخوا د یمن او سوریې جنگونو ته د افغانانو د لیږلو په اړه څیړنې کوي. د دې وزارت وایند ازادي راډیو ته وویل تر اوسه یې داسې کومه څرګنده نښه نه ده موندلې چې پر اساس یې څرګنده شي چې افغانان د یمن او سوریې جنگونو ته لیږل شوي دي. په عین وخت کې د ولسي جرګې یو شمیر استازی او همدارا ځینې راپورونه وایي چې افغانان هم د یمن او هم د سوریې جنگونو ته لیږل شوي دي. د دې موضوع تفصیل خان محمد سیم باندې کوي.
که څه هم له 3 میاشتو راهیسې ویل کیږي چې ځینې افغانان د سعودي لخوا د یمن او د ایران لخوا د سوریې جنگ ته لیږل کیږي، خو افغان حکومت وایي چې د موضوع په اړه د خپلو سیاسي نمایندګیو په ذریعه څېړنې پیل کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د شنبې په ورځ آزادی راډیو ته وویل چې په دې حقله راپورونه ورسېدلي خو ثبوت او کرتوب څېړنې غواړي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت سیاسي نمایندګیو ته دا وظیفه ورکړل شوې ده چې که چیرې دوی په دې حقله کوم موثق او معتبر ثبوت او شواهد لاسته راوړي هغه به ژر تر ژره د بهرنیو چارو وزارت سره شریک په دې حقله تل تحقیقی او کچری کوم معتبر ثبوت او شواهد لاسته راشي نو دغه په اساس باندې کوم اقدام چې لازمی به ترسره کی.
په دې وروستي کې ځینو افغان کورنۍ ویلي چې د دوی اولادونه چې د عمره لپاره سعودي عربستان ته تللي د سعودي چارواکو لخوا د یمن جنگ ته لیږل شوی دی. راپورونه وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په یمن کې د حوثیانو پر ضد په جګړه بوخت دی. راپورونه دا هم وایي ایران په دې جګړه کې د حوثیانو ملاتړ دی. په ورته وخت کې د ولسی جرګې غړی عبدالودود پیمان تاییدوي چې د ځینو ځوانانو له عقیدو څخه په دې نامه چې کعبه شریفه په خطر کې د ګټه پورته او د یمن جنگ ته لیږل کیږي.
دا حدود 200 نفر یو کم زیات طوال تا جایی که من معلومات دارم قرار
تر کوم ازای چې زما معلومات لرم تر اوسه شاوخوا 200 افغان ځوانان په دې جنگ کې ګرځي. ورته ویل کیږي چې د یمن له جنگ څخه دفاع له کعبه څخه دفاع ده.
له دې وړاندې ټایمز ورسپانې لیکلی و چې ایران په افغانستان او پاکستان کې په لکونو ډالر لګوي چې یو شمیر ځوانان په سوریه کې د بشار الاسد په پلوي جنگ ته استخدام کړي. همدارنګ ځینې نور خبرونه وایي چې د ایران سپای پاسداران په ایران کې افغان کډوال د سوریې جنگ ته استوي. په دې اړه د ولسی جرګې غړی حمایره ایوبی آزادی راډیو ته وویل
ایران تو کیسه را ما داشتیم که از ولایت خود ما جوانا رفتن و
په ایران کې مو داسې قضیه هم درلودې چې ځوانان مو د سوریې په جګړې کې شهیدان شوي دي. دا ډول 40-50 شهیدان د فرا ولایت د کوک ایلیا کلی ته لیږل شوي او ښخ شوي دي.
دا چې افغان ځوانان څنګه له ایران څخه د سوریې جنگ ته لیږل کیږي پاړه یې د سید جواد په نامه یو افغان په هرات ولایت کې آزادی راډیو ته ویلي چې په ایران کې د هستوګنې په موده کې 3 ځلې د سوریې جنگ ته استول شوی خو د عصبي رنځ له امله بیرته ایران ته ستون شوی دی.
څو ځلې د جنگ لپاره سوریې ته لاړم چې جنگ ختم کړو. زموږ نمونه یې په تهران، مشهد او نورو ځایونو کې لیکل. 15 ورځې به یې د وسلو کارول رازده کول، بیا به یې په الوتکه کې سوریې ته رسولو.
سید جواد ویلي دی یوازینی افغان نه دی چې د ایران له لورې د سوریې جنگ ته استول شوی، بلکې وایي د دې په څیر لسګونه ځوانان دې جنگ ته استول شوي دي. د ولسی جرګې غړي له حکومت غواړي چې د دې ستونزې مخنیوي ته جدي اقدام وکړي او پرې نږدي چې په نورو هیوادونو کې د افغانانو له احساساتو او مجبوریتونو څخه ناوړه ګټه پورته شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر اس ایم اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د افغانستان او ترکمنستان شپږمه دوه اړخیزه اقتصادي غونډه به په نږدې راتلونکي کې په کابل کې جوړ شي. د افغانستان د مالی وزارت مسؤلان د دې غونډې پر اهمیت تاکید کوي او هیله څرګندوي چې دواړه هیوادونه د ګډو ژمنو او د اقتصادي پروژو د تطبیق د څرنګوالي په اړه سمو نتیجو ته ورسیږي. په دې اړه نور جزئیات اجمل تورمن په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د افغانستان د مالی وزارت وایان اجمل عبدالرحیم زی وایي چې په دغه غونډه کې به پر مهمو اقتصادي مسایلو له هغې ډلې د هغو دواړو خیزو ژمنو د څېړنو په اړه چې په پنځمه اقتصادي غونډه کې پرې هوکړه شوې وه خبرې وشي. ښاغلی عبدالرحیم زی دا خبرې د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو سره په څرګندونو کې وکړې چې افغان حکومت غواړي د سیمې له هیوادونو سره خپل اقتصادي اړیکې پیاوړې کړي.
دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډ اقتصادي او تجارتي اړیکو د پیاوړتیا په برخه کې بحث کېږي. همدارنګه هغه اور پټلۍ چې د کینیا او انکوی ترمنځ جوړیږي په هغه باندې بحث کېږي، او د دې تر څنګ هغه پراختیایي پروژې چې د ترکمنستان هیواد لخوا په افغانستان کې پلی کېږي په هغو پروژو باندې هم بحث کېږي. د تعهداتو د اجرا په برخه کې یو بل ته ګزارشدهي ترسره کېږي. د ټاپي پروژې په برخه کې چې د دواړو هیوادونو کې کوم کارونه ترسره شوي وو په یادو مسایلو به هم بحث ترسره کېږي، او دغه ناسته د افغانستان او ترکمنستان او په مجموع کې د سیمې لپاره یوه ګټوره او د لاسته راوړنو څخه ډکه ناسته بلل کېږي.
د مالی وزارت وایان وویل چې ترکمنستان به 21 پراختیایي پروژې چې پکې د وسپنې پټلۍ، د ښوونځیو لیلیو، روغتیایي کلینیکونو او د ښځو د درملنې د روغتیایي مرکزونو جوړول، د افغان محصلانو لپاره زده کړې او نور پروګرامونه شامل دي په افغانستان کې پلي کړي. د افغانستان د مالی وزارت مسؤلان وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترکمنستان څخه افغانستان ته د برېښنا د لیږد، د لاجوردو د لارې د بیا رغولو او د هوانوردۍ ګمرکونو، مخابراتو او کرنې په برخه کې د همکارۍ په اړه هم خبرې شوې دي. د یادونه ده چې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ پنځمه اقتصادي غونډه د ترکمنستان په پلازمینه اشقاباد کې جوړه شوې وه. د افغانستان ولسي جرګې هم دا شاناستې د افغانستان د اقتصاد لپاره ګټورې بللې دي. د دغه جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی ازادۍ راډیو ته وویل چې د ترکمنستان ژمنو په ځانګړي ډول د ټاپي پروژې په برخه کې هیله مند دي، ځکه د ده په اند ټولو افغانانو له دغې پروژې ملاتړ کړی دی.
د پکتیکا ولایت عام خلک او پولیسي جرګه کې د دې ولایت استازي وایي پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو د برمل ولسوالۍ د انګورو په اډه کې خپل تاسیسات جوړ کړي دي. دوی له حکومت غواړي چې په سیمه کې د حکومت د پاکستان د حکومت د تجاوزونو مخه ونیسي. د قومونو او سرحدونو چارو وزارت وایي هڅې روانې دي چې له پاکستان سره سرحدي ستونزې له ډیپلوماټیکو لارو هوارې شي. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې واوري.
د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د انګورو په اډه کې د پاکستانی تاسیساتو جوړولو د سیمې عام خلک او پولیسي جرګه کې د دې ولایت استازي اندېښمن کړي دي. دوی وایي پاکستانی پوځیانو له شاوخوا دوو کلونو راهیسې د ډیورنډ کرخې پر اوږدو د تاسیساتو جوړول پیل کړي وو، او اوس مهال د انګورو په اډه کې بنیادي دروازه جوړه کړې ده. پولیسی جرګه کې د پکتیکا د خلکو استازي نادر خان کټوازی ازادي راډیو ته وویل د سیمې قومونو ډېر ځلې د پاکستانی پوځیانو د پرمختګ مخه ونیوله، خو د حکومت د نه پاملرنې له امله د ډیورنډ کرخه په اصلي ځای پاتې نه شوه او د انګورو دا ډېره برخه پاکستانی پوځیانو لاندې کړه.
دغه سیمې ټولې د افغانستان وې. د مجاهدینو په وخت کې دلته پاکستان خپل تاسیسات شروع کړو، خو لږ رامخته شو او دغه انګور اډه پاکستان په اختیار کې واخیستله، چې اوس یې دغه نوي تاسیسات بالکل له یغې هم ډېر مخته را جوړ کړي دي. د افغانستان د خاورې خواته دغه پاکستان دغه تاسیسات خپل د دروازې په نامه باندې دغه یې تکمیل کړو. پرون کابل ورځې افتتاح کړو.
د سیمې خلک هم وایي چې د پاکستانی تاسیساتو د دروازې له جوړېدو سره د سیمې خلک د انګور اډې ته چې پلارنۍ سیمه ده په آزاده توګه نشي ورتللی. د سیمې یو تن اوسیدونکي نقیب الله ازادي راډیو ته وویل
تاسیساتو تکمیل کړی دی، یو خواته هم دی، دغه خواته هم دی، کنه دغه خواته خپل د افغانستان بازار دی، دغه خواته خپل د پاکستان بازار دی. زه پرونه بل لاړ وم او ملدل هغه خیر را پنا کوي، ګوته مت لګوي در باندې ګوري کوم ځای یې مصاله هغه پسره د نه کوي تذکیرای هغه د کار د سره هغه پسره کوي.
په دې اړه راپورونه وایي چې سکم دوه کاله د مخه په سیمه کې د پاکستانی پوځیانو د مخنیوي په مقصد د افغان سرحدي ځواکونو او پاکستانی پوځیانو په نښتو کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. په دې نښتو کې د نجیب په نامه د افغان پوځ یو سرتیری هم وژل شوی و. د افغان سرحدي ځواکونو مسؤلینو څه موده مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرخه کره څېړلو ته اړتیا لري. د افغانستان د قومونو او سرحدونو چارو وزارت وایي چې حکومت هسې پیل کړې له پاکستان سره د ډیورنډ د کرخې ستونزې له ډیپلوماتیکو لارو اوارې کړې. د دې وزارت مرستیال ننګیالي قلاتوال ازادي راډیو ته وویل
افغانستان د دېرش کلنې جګړې په مختلفو برخونو کې ورته ستونزې پیدا کړې چې یو هغه ستونزې چې زموږ سرحدونه هم له دغو ستونزو څخه خالي نه دي پاتې، خصوصا ډیورنډ فرضي کرخې ته چې برمل ولسوالۍ کې یوه تخطي یا تیروتنه شوې ده. په دې اړه د دواړو هیوادونو مذاکرات روان دي. انشاءالله موږ کوشش کوو چې له یوې خوا خپل روابط سره وساتو او په څنګ کې دغه ستونزې ته قانوني د حل لاره پیدا کړو.
یوازې د برمل ولسوالۍ د انګورو اډه نه ده چې پاکستانی پوځیان پکې رامخته شوي، بلکې دوه کاله د مخه پاکستانی پوځیانو د ننګرهار ولایت د ګوشتې په سیمه کې هم تاسیسات جوړ کړي دي. د سرحدي سیمو اوسیدونکي وایي په اکثرو دغو سیمو کې پاکستانی پوځیانو د ډیورنډ کرخه په اصلي ځای نه ده پرېښې او د ځان په ګټه یې بې ځایه کړې ده.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د هیواد په شمالي ولایتونو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره افغان امنیتي ځواکونه پراخ عملیات پیلوي. د دغه وزارت مسؤلانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سیمې له هیوادونو وغوښتل چې د افغانستان خاورې ته له منځنۍ آسیا څخه د وسلوالو د ننوتلو په مخنیوي کې له افغان ځواکونو سره مرسته وکوي. په دې اړه د ناجیه ساپی راپور واورئ.
ورسته له هغې چې تاجکستان د افغانستان په شمال کې د وروستیو ناامنیو له زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې ډېر ژر به په شمالي ولایتونو کې پراخ پوځي عملیات پیل شي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم د هیواد په بېلابېلو برخو کې عملیات روان دي او وسلوالو مخالفانو ته ډېر تلفات اوښتي دي. د ښاغلي صدیقي په وینا یو شمېر جنګیالي د منځنۍ آسیا له هیوادونو افغانستان ته راغلي او دغه هیوادونه د دغه جنګیالیو د راتلو مخه ونیسي.
هیلمن یو چې زموږ شمال کې ګاونډي هیوادونه په دې برخه کې چې ترستان د مرکزی آسیا د تروریستي شبکو مربوط دي، هغوی هم لا ډېر فعالیتونه ولري تر څو دغه ترستان د افغانستان خاورې ته داخل نشي. خو په مجموع کې موږ خپل عملیاتي پروګرامونه لرو او په راتلونکو دوو میاشتو کې زموږ تر ډېره تمرکز د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د عملیاتو په اړه دی.
دا په داسې حال کې ده چې تاجکستاني چارواکو دغه هیواد ته د وسلوالو مخالفانو د ورتلو د مخنیوي لپاره له افغانستان سره په سرحد کې د زرکسیز ځواک د ځای پر ځای کېدو خبره کړې. د تاجکستان رسنیو د دې هیواد د سرحدي قمندان رجب علي رحمان اوف له قوله ویلي چې وسلوال طالبان په کندوز، تخار او بدخشان کې فعالیت لري او د تاجکستان امنیت ته ګواښ بلل کېږي. تر دې وړاندې تاجکستان د ځینو امنیتي ستونزو له امله په کندوز او بدخشان کې خپلې قونسلګرۍ په موقت ډول وتړلې. له بلې خوا یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د وسلوالو طالبانو ترڅنګ په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیتونه هم روسي او د دې هیواد نورو متحدینو ته د اندېښنې وړ بلل کېږي. دوی ټینګار کوي چې افغان ځواکونه باید د پراخو عملیاتو په ترسره کولو سره هڅه وکړي چې د تاجکستان او د سیمې د نورو هیوادونو اندېښنې راکمې کړي. افغان کارپوه بادي آریس په دې اړه وویل
داعش په افغانستان کې ورځ تر بلې خپل فعالیتونه پراخوي او مرکزی آسیا دا د خپل ځان لپاره یو ګواښ یادوي. هغه مهال د افغانستان حکومت تاجکستان ته ډاډ ورکولی شي چې د داعش په وړاندې نوي پوځي عملیات پیل کړي.
تر دې وړاندې روسیې هم په افغانستان کې د وروستیو ناامنیو او د داعش ډلې د فعالیتونو د پراخېدو له امله اندېښنه ښودلې او حتی داسې راپورونه هم موجود دي چې روسي چارواکو د داعش ډلې د فعالیتونو د مخنیوي لپاره له وسلوالو طالبانو سره اړیکې نیولې. خو د افغانستان حکومت تل ټینګار کړی چې افغان امنیتي ځواکونه د ټولو وسلوالو ډلو د ځپلو لپاره مبارزې ته دوام ورکوي او د سیمې او نړۍ هیوادونه باید په دې برخه کې له افغان ځواکونو سره همکاري وکړي.
ازادي تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوري لاس پجیا او 25 دقیقې شوې د دې خبرونه په دوهم نیمایي کې ژوند په شیبو کې پروګرام هم لرو. اوس په اجمل تورمن درته وایي چې د کابل نننه یو رسپانو لیکلی دی.
کابل چاپ رسپانو په خپلو نننیو غنو کې هم د افغانستان د سولې د موضوع په اړه ځینې مطالب چاپ کړي دي. کابل پوسټ خپلواکي رسپانو په خپل نننی غنه کې د قطر د غونډې په اړه لیکلي چې طالبانو د غونډې په لومړۍ ورځ اعلان وکړ چې سولې ته چمتو دي خو ځان ته شرایط لري. کابل پوسټ د خبرې د قطر په غونډه کې د افغان سیاسي کارپو فایز ځلان له قوله لیکلي دي. کابل پوسټ په خپل دغه مطلب کې ویلي فایز ځلان په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د سولې په اړه په دغه غونډه کې ډېرې خبرې وشوې. کابل پوسټ د سیاسي چارو دی او بل کارپو جاوید کوهستانی لخلی لیکلی که دغه غونډې اجنداوي منظمې وي او غیزمن کسان پکې برخه واخلي کېدای شي چې ګټورې تمام شي او ان څلور اړخیزو غونډو ته اسانتیاوي برابرې کړي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په یو مطلب کې لیکلي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې لپاره کورنۍ سیمه ییزې او نړیوالې هڅې روانې دي. د مطلب د لیکونکو په وینا د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو په ګډون د څلور اړخیزې غونډې دواړه پړاوونه د دغه هڅو یوه څرګنده نښه ده. په مطلب کې راغلي چې د هڅو د چارو ځینې شنونکي هم هیله من کړي دي او په دې باور دي چې باید دغه ناستې له یادو هیوادونو لخوا نور هم په جدیت سره تعقیب شي تر څو په افغانستان کې سولې ته د رسیدلو بهیر اسانه شي. د مطلب د لیکونکو په وینا لیدل کېږي چې د دغو هیوادونو چارواکي په دې خاطر له فرصتونو ښه ګټه اخلي چې د ساري په ډول یې په داوس کې د امریکا، افغانستان او پاکستان د درې اړخیزې غونډې یادونه کړې ده. هیواد دولتي ورځپاڼې هم په دې اړه په یو مطلب کې د سویس په داوس کې د افغانستان، پاکستان او امریکا په درې اړخیزه غونډه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی خبرو ته اشاره کړې ده. هیواد په خپل دغه مطلب کې لیکلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی په دغه غونډه کې د افغانستان او پاکستان په ګډون په سیمه کې د سولې او ثبات لوړو هدفونو ته پر رسیدو ټینګار وکړ او ویل چې د افغانستان غیږه د افغان طالبانو په ګډون ټولو سوله غوښتونکو وسلوالو مخالفینو ته خلاصه ده، خو چې څو کلنې لاسته راوړنې ښکار نشي.
د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح وایي پاکستان باید د افغانستان په موضوع کې یوازې د کابل له حکومت سره خبرې وکړي، نه د طالبانو له تبعید شوي رژیم سره. ښاغلی صالح دا خبره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیالوګ په څلورمه غونډه کې چې پرون جوړه شوې وکړه. په همدې غونډه کې د پاکستاني پلاوي مشر ټینګار وکاوه چې دواړه ګاونډیان له ورته ستونزو سره مخامخ دي او باید د له منځه وړلو لپاره پر ګډو فرصتونو تمرکز وکړي. قاسم سولمل په دې اړه راپور چمتو کړی.
د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح وایي پاکستان له افغانستان سره په جګړه کې دی او تل یې هڅه کړې څو د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو په ملاتړ سره پر کابل خپل حاکمیت ټینګ کړي. شغلی صالح د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیالوګ د څلورمې ناستې پر مهال چې د شنبې په ورځ په کابل کې جوړه شوې وه ټینګار وکړ چې اسلام آباد باید د افغان حکومت د وسلوالو طالبانو له ملاتړ لاس واخلي او یوازې له کابل سره د ستونزو د حل کولو لپاره خبرې وکړي. دوی وایي په افغانستان کې یوه عامه پوښتنه دا ده چې تاسو یا باید افغان امنیتي ځواکونه وروزی یا هم د حقانی شبکې غړي نسی کولای دواړه یو وخت وروزی. لطفا د طالبانو د تبعید شوي حکومت له پیژندلو لاس واخلي او یوازې له کابل سره معامله وکړي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي خاص استازي او د یونما مشر نیکولاس هیسم غونډې ته د وینا پر مهال د افغانستان پر ګاونډي ژغ وکړ چې د سولې په پروسه کې دغه هیواد ملاتړ وکړي. نوموړي ټینګار وکړ چې افغانستان په یو ستونزمن ګاونډیتوب کې موقعیت لري او د سیمې هیوادونه په افغانستان کې د ثبات ټینګښت ته اړ دي. د غونډې بل ګډونوال او د کابل لپاره د چین سفیر یاو جینګ چې هیواد یې د افغانستان د سولې د څلور اړخیزې ناستې غړی دی وویل چین له افغانستان او پاکستان دواړو سره دوستانه اړیکې لري او دواړه خپلو کې اعتماد جوړونې ته هڅوي. نوموړي زیاته کړې چې هیواد د افغانستان د سولې په پروسه کې د اسانتیاو د برابرولو په برخه کې هر راز مرستې ته چمتو دی. اخوا کابل ته د پاکستان لخوا د راغلي پلاوی مشر فصیح بخاري چې دغه هیواد د سمندري ځواکونو پخوانی مشر وو وویل چې افغانستان او پاکستان دواړه انتخابي حکومتونه لري او اړتیا شته چې د حکومتونو د پیاوړتیا لپاره کار وسی. شغلی بخاری ویل د موجوده ستونزو د لری کولو لپاره باید په سیمه کې له موجوده فرصتونو استفاده وسی. دی وایي دا معلومه خبره ده چې امنیتی اړخ مهم دی، خو اقتصادي برخه د خلکو ترمنځ اړیکې او د قانوني حکومتونو تقویه کول هغه څه دي چې موږ باید اوس ور باندې تمرکز وکړو. په دغه غونډه کې چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز لخوا رابلل سوی وه، د یو شمېر افغان چارواکو ترڅنګ د ولسي جرګې غړو او کارپوهانو او همداراز د پاکستان له لورې یو شمېر پخوانیو پوځي او ملکي چارواکو، مدني فعالانو او خبریالانو برخه درلوده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیالوګ د لړۍ لومړۍ او درېیمه غونډه تېر میلادي کال په اسلام آباد کې او دوهمه یې د همدې کال په ترڅ کې د افغانستان په هرات ښار کې جوړه سوې وه.
له دې راپور سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د دې خپرونې په دوام کې بیا هم راپورونه لرو او همداراز اونیس پروګرام ژوند په شیبو کې. خو اوس د دې سات لنډ خبرونه صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
د افغان سولې په اړه له طالبانو سره د یو شمېر افغانانو غیر رسمي ناسته نن د دویمې وروستۍ ورځې لپاره د قطر په پلازمېنه دوحه کې روانه ده. د جګړې او تاوتریخوالي په ختمولو ټینګار، د ښځو او بشري حقونو برخې او ځینې نور مسایل هغه څه دي چې نن ورځ په دې برخه کې پرې خبرې کیږي. د کندهار هرات پر لویه لار په میوند ولسوالۍ کې د یوې ټرافیکي پیښې له امله څلور تنه مړه او لس نور ټپیان شوي دي. دا پیښه تېره ورځ د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ له امله شوې ده. د هرات ولایت امنیتي مسولین وایي تېر ماښام یې څلور تنه د قتل او جنسي تېري په تور نیولي. دغو څلورو کسانو منلی چې تېره جمعه یې دوه نارینه او دوه ښځې وژلي او د ښځو له وژلو مخکې په هغوی جنسي تېری هم کړی و. سوري فعالان وایي په هغه هوایي حمله کې چې شک کېږي د دغه هېواد په ختیځ کې د روسیې جنګي الوتکو کړي، لږ تر لږه اووه څلوېښت ملکیان وژل شوي دي. او د امریکا د نورو ښارونو ترڅنګ په نیویارک کې هم واورې د توپان پیل شوی. د نیویارک والي اندرو موکو په دې اړه اضطراري حالت اعلان کړی دی.
تاسو زموږ شخله ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو خپرونې د انټرنیټ له لارې هم اورېدای شئ، ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. د ازادي راډیو خپرونې د سهار په اووه بجې پیلېږي، د ماښام تر اووه بجو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي دوام کوي. په همدې صفه د ماښام له اووه بجو وروسته د سهار تر اووه بجو پورې د امریکا شخ آشنا راډیو خپرونې اورېدای شئ. ترکیه په کندهار کې کنسولګری پرانیزي. د کندهار د والی مرسیال عبدالعلي شمسي وایي چې په افغانستان کې د ترکیه سفیر د دغه ولایت په ورستي سفر کې له دوی سره ژمنه کړې چې هیواد به په کندهار کې کنسولګری پرانیزي. صادق رښتینی د ښاغلي شمسي سره مرکه کړې او په سر کې پوښتنه ترې کړې چې د ترکیه کنسولګری دقیقا څه وخت پرانیستل کیږي.
سفیر لیدن لرله او د دې لیدنې په ترڅ کې د جناب والی صاحب سره د امنیت قومندان صاحب، ملي امنیت صاحب، د وطاق تجارت رئیس او تجارانو سره لیدنه درلوده. په دې اړه باندې د کندهار د ولایت جناب والی صاحب لخوا د تجارانو ځینې ستونزې او په ځانګړي ډول د ویزو ځینې ستونزې چې اوس زموږ ملي سوداګر سره لاس ګرېوان دي یادونه وشوه. د دې سفر اصلي موخه یو ارزیابي کول و چې دوی تصمیم لري چې په کندهار کې کنسولګري خلاصه کړي، څو د دې لارې څخه د اقتصادي، تعلیمي او فرهنګي اړیکو د پراخوالي لپاره زمینه مساعده شي. چون افغانستان او ترکیه ډېر د تاریخ د پوجدو کې ډېر ښه اړیکې لرلې دي. نو په همدې مناسبت دوی راغلي وه د بلې خوا څخه د کندهار د ښاروال د خوا هم یو وړاندیز ورته وشو، تر څو د کندهار ښاروالي هم د استانبول یا د انکارې د ښاروالیو سره ونښلول شي. وړاندیز هم د دوی لخوا ومنل شو. امیدوار یو چې ډېر ژر دا کارم شروع شي. د ویزو د ستونزې د حل په موخه د دغه فتن لپاره وعده وکړه چې دوی په کندهار کې د سیاحتي شرکتو لخوا د آنلاین ویزې اسانتیا برابروي. او د وروسته چې کله دلته کنسولګری په کار پیل کړی، دغه ویزې د کنسولګری لخوا اجرا کیږي.
د ترکیه سفیر ستاسو سره نورې کوم ژمنې وکړې او داسې ویل کېږي چې د کندهار او ترکیه ترمنځ به الوتنې هم پیل شي؟
بلې، هو، د ترکیه او کندهار مستقیمه د الوتنې به پیل شي. پاندې اړه باندې په دې نږدې ورځو کې به یو تخنیکي ټیم کندهار ته راشي. د ترکیه ایرلاین لخوا څخه دلته د کندهار هوایي ډګر دوی وګوري او ډېر ژر به دغه تنظیم پیل.
د کندهار سوداګر د کندهار د میوه په ځانګړي توګه انارو او انګورو لپاره نړیوال بازار غواړي. داسې ویل کېږي چې دا مسله سوداګرو له سفیر سره شریکه کړې ده تر څو د کندهار میوې په ترکیه کې بازار ته وړاندې شي. مشخصا د سفیر جواب په دې برخه کې څه و؟
سفیر صاحب خو وعده و چې برابرولی شي چم د ویزو چې ترکیه هیواد ته سفر وکړي نو مجبور و چې دوی باید کابل ته ولاړ شي. هلته بیا په ورځ ورځو انتظار وکړي چې ویزه خلاصه کړي، دغه ستونزه به ژر حل شي. د دې سره سره همیشه هڅه دا ده چې د کندهار میوو ته په بنلي مارکیټونو کې مارکیټ پیدا کړو ترڅو په وخت زمانه ته ورسیږي. چې یو د باسو څخه د ملي سوداګرو د سفر سیر سره دا و چې د اروپایي هیوادونو ته شلار د ترکیې هیواد کې دی چې همدې لارې اروپایي مارکیټونو ته زموږ میوه ورسیږي. چې په دې اړه باندې د ښاغلي سفر صاحب د همکارۍ ژمنه وسوه.
د کندهار د والی مرسیال عبدالعلي شمسي و چې ویلې د ترکیې سفیر کندهار ته په خپل روسي سفر کې ژمنه کړې چې په کندهار ښار کې به کنسولګری پرانیسي. ترکی سندره مو له ازادي راډیو اوریده. د ازادي راډیو د دې خبرونه په دوام کې اونیس پروګرام ژوند په شیبو کې هم لرو، خو اوس کونړ ته ځو. له کونړ څخه د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري راپور لري چې د نورستان د وان توایګل ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې د دې ولسوالۍ په اکثرو سیمو کې ناامني ده. دوی له حکومت غواړي چې سیمه تحصیه کړي او امن پکې راولي. د روح الله انوري راپور واوري.
وانت ویګل د نورستان په مرکزی برخه کې پرته ولسوالي ده چې د کونړ مانوګي وټپور او شیګل ولسوالي سره له شنو ځنګلونو ډکې غرنۍ پولی لري. همدا ځنګلونه غرونه دي چې پکې د وسلوال مخالفینو تګ راتګ او نورو فعالیتونو ته یې زمینه برابره کړې ده. مولوی رحمت الله رحمت وای د ولسوالۍ له ودانۍ او دولتي پوستو اخوا وسلوال مخالفین واکمن دي. خونځي تړلی او هر څوک چې دولت سره راشه درشه ولري هغه ته ستونزې پیدا کوي.
هغه جور دی، ظلم دی، هغه د طالبانو کم منطقې لاندې کړي. هغه عوام حریت نشي کولای چې په خپل آزاد فضا باندې خپل مالونه وساتي، آزاد فضا باندې خپل یو دغه کې مخ وړاندې لاړ شي.
د سیمې یو تن اوسیدونکي چې له نوم خودلو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل د وایګل د ولسوالۍ په هر دره کې وسلوالو مخالفینو د افغان ځواکونو لباسونه پتنګ کړي او د دولتي سرتیرو خلاف جګړه کوي.
په دې وایګل دره کې چې د کوم طالبانو سره چې دي کې خاص درشه دي، په نشو کې چې کوم دي دغه سره کمانډو درشه دي، هر خپل خپل کې خپل درشګان دي، دغه خپل فوجانو درشګان دي. او دا څوک انتقال دي دولت دي کې دغه نه کې چې دا څوک انتقال دي څوک دغه نه کې.
خلک وایي د ولسوالۍ ودانۍ او د افغان ځواکونو امنیتي پوستي په ټیټو ځایونو کې پرتې دي چې همیشه د وسلوال مخالفینو بریدونو او ګواښونو سره مخ دي.
زمانم محمد شیر دی، د دې منطقې اوسیدونکی یم. ډېر مشکلات دي، ارګت چاپیره مخالفین پراته دي، امنیت ډېر خراب دی.
دوی له افغان دولت غواړي چې په سیمه کې پوځي عملیات ترسره کړي څو دوی د مخالفینو له ګواښونو وژغورل شي. د نورستان سرپرست والي حافظ عبدالقیوم وای په وایګل ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو د پیل کولو لپاره یې مرکزي چارواکو سره خبرې کړې او ډېر زر به په یاد ولسوالۍ کې عملیات شروع شي.
د متخصصین نظامی جوړی ان شاء الله دغه ساحه کې به مونږ درکو. خو عملیات هغه وخت پورې نه کامیابیږي چې زه عملیات وکړم، راوځه بیا به څه کوي؟ ولس به راسره ودرېږي. که ولس نه ودرېږي هیڅ نه عملیات کامیاب دی، نه څه شی کامیاب دی، نه څه شی کامیاب دی.
وانت ویګل هغه ولسوالی ده چې پکې په 2009 کال کې نړیوالو ځواکونو سره غنی جګړې شوی، چې په یادو نخټو کې دواړو خواو ته درانه ځانی او مالی زیانونه اوختي وو. له وانت څخه د بهرنۍ ځواکونو وتلو وروسته هم څو ځله سخت جګړې شوی، چې دوه ځلې د ولسوالۍ ودانی د وسلوالو مخالفینو او افغان ځواکونو ترمنځ تبادله شوې ده. خلق په ولسوالۍ کې د نورو ځواکونو زیاتوالی غواړي، خو چارواکي وایي چې د نورستان د نورو برخو په پرتله په واند کې د سرتیرو او وسایلو اندازه زیاته ده او باید چې خلق حکومت سره همکاري وکړي.
ازادي راډیو د خپل تلیفون لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا iOS سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د خوست قومي مشرانو د مدني ټولنو یو شمېر غړي د خیبر پښتونخوا په چارساده کې پر پاچا خان پوهنتون د تیرې چهارشنبې د ورځې برید د پولې په دواړو غاړو کې د پښتنو د طریقې پر ضد د ځینو کړیو پلان شوې دسیسه بولي. دوی د پاکستان له حکومت هم غواړي چې د دې پیښې اصلي عاملان او طراحان پیدا کړي او خلکو ته ور وشي. نجیب الله لوخیل په دې اړه له خوست راپور راستولی.
د خوست قومي مشران او مدني فعالان وایي هیڅوک حق نه لري چې په علمي او تحصیلي مرکزونو وسوال بریدونه وکړي، ځکه په دې مرکزونو کې پرته له دې چې د کوم کس فکر او نظریاتي مکتب په پام کې ونیول شي زده کړې کوي او روزل کیږي. د خوست مدني فعالان او قومي مشران د پاکستان له حکومت هم غواړي چې د دې پیښې اصلي طراحان او پلان کوونکي پیدا او ولسته یې وښيي. مدني فعال فیض الله غمخور:
د پاچا خان پر پوهنتون برید د همدې لویې موخې لپاره ترسره شوی چې د پاچا خان د فکر لارویانو ته دا وښيي چې دلته پاچا خان د آزادۍ پرمختګ او یووالي فکر نتیجه نه ورکوي. د خوست ولایت مدني ټولنې قومي مشران ځوانان د پاچا خان پر پوهنتون د برید په کلکو ټکو غاندي.
لیکوال او ژورنالیست زاهد شاه انګار وایي چې په کابل او پیښور کې پر تعلیمي مرکزونو هم مهاله بریدونه د یو شمېر استخباراتي کړیو داسې لوبه ده چې نه غواړي دا سیمه د علم په رڼا روښانه شي.
دا نه یوازې د پاچا خان په پوهنتون باندې برید، بلکې موږ تاسو د احمدشاه بابا مینه کې هم موږ شاهد دي چې د جنو خوندې سوزول کېږي، د الکانو خوندې سوزول کېږي. دا همداسې یوه پلان شوې لوبه ده چې نه غواړي چې پښتون قوم د تعلیم د لارې مخکې لاړ شي.
قومي مشر حامی منګل وویل:
دا علمي مرکز نه هر څوک مستفید کېږي، که موافق دی که مخالف دی، که د هر مکتب فکر چښتن دی. دا حق دوی هیڅ چاته نشته چې په داسې علمي موسساتو نه عمل وکړي او دا ښکلي استوزونو او محصلین د مرګ باندې ته وسپي.
د سیاسي چارو کارپوه عزیز الازران د پاچا خان پر پوهنتون برید پر علم د جهالت او تورتم برید ګڼي.
زما پان په پچهان پوهنتون باندې د جهل حمله ده په علم باندې. هغه څوک چې دا ډول حمله سرته رسوي، زما په عقیده وه په ورځ د قیامت هم د دې اعمالو جزا دوی په خپله باندې وړي.
یاد دې وي چې د خیبر پښتونخوا په چارسده کې پر پاچا خان پوهنتون د تېرې چهارشنبې په ورځ یو شمېر وسلوالو برید وکړ، چې له کبله یې د یو پروفیسور په ګډون 21 تنه د پوهنتون محصلان ووژل شول. د یاد پوهنتون مرستیال ډاکټر فضل رحیم مروت مشال روته ویلي چې د پاچا خان پوهنتون به د راتلونکي دوشنبې په ورځ یو ځل بیا د محصلانو پر مخ پرانستل شي. د ویلي چې د دې پیښې د قربانیانو په یاد او درناوی به د پوهنتون په دننه کې یو یادګاري سړی هم جوړ شي.
د دې خبرونه په دوام کې د ژوند رنگونه لرو او وروسته هم د ژوند شیبه
د ژوند رنگونه
کوڅه کې مونږ د خزینه خوانځو د ځکه په پرختیا رئیس د پوهنې په وزارت کې
ډېر ښه تر پیږي چې څو کاله کېږي چې تاسو معرف کې کار کوئ البته بیا په صورت هم د ښځو لپاره
زما د دندې نه تقریبا اوه ویشت کاله کېږي زه معرف کې په دنده مې به پیل کړی هغه لومړنۍ دنده زما په معرف کې د ښوونکي په توګه مدیریت ښځینه ښوونځیو د لیسو تقریبا د څلور لیسو مدیریت مې کړی لس کاله مدیر د لیسو مې د ښځینه نجونو د لیسو او تقریبا درې کاله کېږي چې د اصلاحات د آزادې سیالۍ له لارې د دویم پوسته چې د ښځینه ښوونځیو د زده کړو پراختیا ریاست دی په دې دنده کې په وظیفه بوختی
دا ښځینه ښوونځیو تاسو چې عمومي رئیس یې مثلا کوم کارونه تاسو کوئ به په ځانګړې توګه د میرمنو لپاره
طبعا دا ریاست تقریبا د درې کاله چې زه د ریاست راغلم دا ریاست نو ایجاد شوی نه غوښتل رئیس یې زموږ چې په دې بخش کې کار کوم او دا د یو د پوهنې وزارت نه وخت نسخه و چې غوښتل چې ښځو ته یا نجونو ته په هغه بخش کې ستونزې ډېرې او خنډونه زیاتې دي تعلیم په وړاندې د زده کړو وړاندې نو دوی په خاطر دا ریاست ایجاد شوی دی او دوی هغه خاصه او دغه دنده یعنی مشخصه دنده دا چې ښځینه ښوونځي پرانیزي ښځینه د نجونو د انرولمنت یا د نجونو شمولیت په ښوونځیو کې زیات کړي فراغت یې زیات کړي او څنګه نجونې وشي کولی شي تحصیل ته دوام ورکړي او د نجونو د تعلیم د لرې والي نه او پاتې والي نه جلوګیري وکړي
ډېر ښه بیا کله کله مثلا ولایاتو ته هم زه هلته چې ګورئ څومره نجونې مکتبو ته لاسرسی لري دوی درس وایي مشکلات یې څومره ډېر دي
طبعا دا یعنې د ښځینه ښوونځیو د پراختیا ریاست دی نو که بې انصافي ونه شي او دغه ته وګورو د کابل په ښار کې انکشاف پوره شوی پراختیا راغلی ده نو مونږ خپله وظیفه مونږ هڅه چې مونږ زیاتره ولایتو کې کار وکړو خصوصا په هغه ولایتو کې چې ډېرې لرې پاتې ولایت دي لرې سیمې دي ولسوالۍ ښځینه ښوونځي نه لري او ښځینه زده کوونکي معلمین یې په یعنې ستونزې ډېرې دي زمونږ عموما کارونه ټول زیاتره په ولایتو کې دي ځکه غواړو چې یعنې متوازن انډول ښوونه او روزنه ولرو نو دې په خاطر د مرکز ته څو ولایت ته راځي دا ډېر کار غواړي نو ځکه زمونږ عموما کارونه په ټولو ولایتو کې دي
تاسو چې ګورئ مثلا څو کاله مخکې پرتله کوي اوس سره څومره نجونو ژوند کې تغییر راغلی دوی ښوونځي ته لاسرسی لري زده کړو ته لاسرسی لري یعنې څه تغییر ویني
طبعا اوس تغییر خو زیات شخصا دغه څو وخت کې چې مونږ یعنی د یو اتیا هم کار نه وروسته قطعا ښځینه ښوونځیو کې نه وي څلوېښت فیصده یا اته ویشت فیصده کې نجونه کېږي چې تقریبا درې میلیونه نجونه په تعلیماتو کې لري په معارف کې دي بوختې سره لاسته راوړنه ده چې دونه نجونه اوس فعلا ښوونه او روزنه کې شمولیت لري او په زده کړو بوختې دي
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
خوګو اوریدونکو سلامونه زه محبوب شاه محبوب يم هغه چاډی را خوګه لنډي ویلی چې د کشمالو منجله وکړه چې خوشبوئی دي د منګله به خزینه نن مو د ژوند د رنگینو شیبو لیوبل فلکلوریک ټوک منګی لا فلکلوریک ارزښت پر تاثیر او دندو خبرو
د پښتو یو مصرعی زده مست منګای بر وړه ده زړه می دل بر وړه ده
هغه منګای نشته ځکه چې هغه ګوتار ورته نشته
وای ګوتار تاسو مرا پسې راشو منګی می په دې نریم لا می ماتوین
آیا خبر یاست چې لمنګی څه ډول استفاده کیږي هو څوک پکې وبراوړي خو څوک بیا د سیتار ل تیرو تارونو سره یو ځای ټنګوي او د زړه د تارونو په شیډلو کې تری کار اخلي ورسره ټپی وای او سرکی کوي نن نه ای ژوند په شیبو کې خبرونه مو پر منګی رات سرخی نورازی وګمی رشیدی ته وکشو
د منګو ټو کتار جوړ کړو بازار پہ گدرو لگو لنڈے بازار پہ گدرو لگو مست منگے پروڑے دے زلم دل پروڑے دے
عزت من اوریدونکو تاسو به حتمی منګی لیدلی وي، اوبه به مو ترې څښلي وي، او یا به مو د منګي له خواږه غږه خوند هم اخیستی وي. د غزنی اوسیدونکی احمد الیاس د خپلې سیمې کیسه کوي، دا چې دوی اوبه په کومو لوښو کې ساتي. هغه وایي
بلې د موږ په سیمو کې په دوبي کې چې هوا ډېرې ګرمې وي، د دې پاره چې اوبه سړې وساتل سي موږ منګي کې اوبه ساتو، او له ګودر نه یا بمبی نه په منګي کې اوبه راوړو. موږ منګی همداسې یو خاصیت لري، څومره چې ډېرې اوبه پکې وساتل سي هغومره اوبه ډېرې سړې وي. نو موږ هم د شپې چې اوبه منګی ډکو نو تر سهاره پورې اوبه ډېرې سړې وي. یو باور خدا ده کله زمی سي هلته خو موږ منطقې کې هوا یخي، نو منګي کې د اوبه ساتلو دپاره ضرورت نه پیدا کېږي. نو د ډېر وخت دپاره چې کله منګي کې اوبه ونه ساتل سي هغه وچ سي، بس کله دوبی موسم را ورسېږي هغه منګی د څو مودې دپاره سرچپه ږدي. داسې یو باور لري چې بد شګوم لري، د دې دپاره چې هغه شګوم رد کړي هغه څو وخت دپاره سرچپه ږدي، دا یو باور سره زموږ خلکو.
بیا به منګي ته ګوتې نه وړم، بیا به منګي ته ګوتې نه وړم، مور مې پرون له برګودره منی کړمه. محبوب شاه محبوب د لوګر له اوسیدونکي لینا علي خیل سره مرکه کړي، له هغې د خپلې سیمې د منګو او ګودرونو په اړه پوښتنه کړي.
په محمد اغي ولسوالۍ کې په لوګر کې خلک هغه منګوی نه ډېر استفاده کوي چې ښکلي رنګونه ولري، او خصوصا هغه شاد شاد رنګونه، ښکلي ښکلي رنګونه ولري. نو انجونې همغه ډول منګي ډېر خوښوي چې نسبت او غواړي چې منګي نسبت نور انجونو ته ښکلی رنګ ولري. او دا د منګي دود هم اوس لکه څنګه موږ تاسو ګورو بیخي کم شوی دا، او ځینې سیمو کې خو هېڅ انجونې منګي نه استعمالوي، او یا هم د اوبو راوړلو په وخت کې د منګي نه استفاده نه کوي، ګودر ته نه ځي. خو په پخوا وختونو کې ډېر یو ښه دود ده چې مازدیګری به انجونې سره راټولې شوې، او لاړل به یو بل کورونو ته، ټول به سره یو ځای شو، بیا به لاړل منګي به راواخیستل، ګودر ته به لاړې، اوبه به راوړلې. چې دا یو ښه دود په دې و چې له دې سره مینه او محبت هم زیاتېده، او تر څنګ یې انجونې هغه کور کې که زړه تنګې کېدې نو دلته چې تللې ټوکې ټکالې به هم کولې، او بل له احوال نه به هم خبرېدل، او ځینې هغه ټوکمار انجونې کور ته ویلې شو، یا هغه مست انجونې چې به وې هغوی به نو خپل منګي په هغوی کې اوبه به راوړلې. بیا ځینې وخت چې د دې لپاره چې ټوکې جوړې کړي، او یا به هم په ټوکو کې منګی ترې نه ولوې د ځینو به ماتېدل هم. او ځینې وخت هغه هلکان چې مثلا د ګودر شاوخوا ته به ناست ول، هغوی به د بعض نجونو منګي په غولکه یا په تیږ به هم ویستل چې د ځینو به هغسې ماتېدل. او په بعض حالاتو کې مثلا نجونې به ناستې وي د ګودر غاړې کې، او سره به ټوکې ټکالې کولې، قصې به یې کولې. په دې وخت کې ځینې نجونې به چې ډېرې مصروفه شوې، او شاید د بعض نجونو منګي به اوبه هم وړل.
داسې ویل کېږي چې کله ناکله به ځینې منګي جنو ځان ته شوقي جوړول، معنا دا چې یعنی ډیر خیسته به جوړول. هغه کولال چې په دودی په کلی کې به موجود نه وي، ته به د منګي فرمایش ورکو چې مثال زما د منګي غړې باید داسې وسیږي، زما د منګي ګیر چاپیره باید دغه شان رنگ وسی، داسې ګلون وسی. یا دا خبره څنګه ده؟
زه فکر کوم دا چې جنې همیشه غوړي چې یعنی د هغه منګي د نور نه خپلې وینې، ځینې جنې بتلې کولال ته چې لیدلې وي، یا ورته نږدې ورغلې ورتلې به ورته فرمایش به ورکو چې زما د منګي د غاړې رنگ داسې کاو، هغه پاتې برخه چې لمن اورته وي د منګي هغه دا رنگ کا خولي خولي رنگونه پکې استفاده کا، یا هغه رنگ چې د دې خوخي وړي ورته ویلي چې داسې ګل پکې واچو دا رنگ پکې کار واخله چې لا هم خولې شي.
فرید هم هغه ځوان دی چې په خپل کلی کې د منګي اوبه څخلي، خو په ښار کې ترې اوس کار نه اخلي. دی وایي چې د شنه منګي اوبه ډېر یخي او خوږي وي، خو د منګي اوبه بیا په کندول کې ښه مزه کوي.
دغه منګوی نه چې کله ګټه اخیستل کیږي، زیاتره په وړی موسم کې چې هوا تاوده وي، د سړو اوبو لپاره دغه منګوی نه ګټه اخیستل کیږي. دوی لپاره په کلو باندو کې په کورونو کې یو خاص ځای جوړ شوی وي چې هلته دغه منګی کې خودل کیږي، او زیاتره هلته دوی کوښښ کوي چې هغه سیمه په هغه ځای کې چې دغه منګی کې خودل کیږي هلته لږ شنه کبله هم وي. په دې چې کله چې کبله باندې اوبو شندل شي، نو هغه کبله بیا د زیات وخت لپاره اوبل ځان سره ساتي، او دغه اوبو همداسې سړی پاتې کیږي. تر څنګ یې هغه خلک چې بزګران دي په پټو کې کار کوي، دوی لپاره هم همداسې په پټو کې یو خاص ځای جوړ شوی وي، هغه منګیل ته کې خودل کیږي. کله چې دوی د اوبو لپاره اړتیا پیدا کړي، نو اوبو څخه ګټه اخلي. له کنډول څخه هم استفاده کیږي، له منګي سره چې کنډول وي نو اوبو زیات خوند پکې کوي نسبت نورو ګیلاسونو یا نور څه شموږه استعمالو. بالکل استعمالی کی هغه هم خلک تل کوخ کی چې منګی سره کنډول هم ولري.
اوریدونکو په یو شمیر سیمو کې دا خبره هم ډیره مشهوره ده چې وایي د کوم منګي اوبه دي څښلي چې نه دي هضمیږي. دا خبره هغه چاته کیږي چې څوک ظلم او ناحقې خبرې کوي. د ننګرهار اوسیدونکي ښکلا شیرزاد وایي چې له منګي نه که د اوبو راوړلو په برخه کې کار اخیستل کیږي نو کله ناکله په ودونو کې د ډول وهلو او نظر ماتولو لپاره هم کاریږي.
منګي خو معمولا د افغانستان په لور پرتو سیمو کې زیاتره خلک ته استفاده کوي. په ننګرهار کې هم زیاتره خلک یعنی منګي نه استفاده کوي، په خصوص جنکېنې زیاتره چې اوبو پسیسي د خاطر چې وړي کې زیاتره یعنی خلک استعمالوي د اوبو د یخوالي په خاطر چې اوبه یې سړې وي خطر نه استعمالوي.
دا منګي یوازې تاسې د اوبو لپاره استعمالوي که نه د کومو نورو فلکلوریکو اعمالو لپاره هم استعمالیږي؟ نظر ماتول، د ډول وهل یا دا شان نور؟
د ډول د وهل لپاره هم استعمالیږي. د دریا پسند کې چې زړی ښځې استعمالوي چنکن نه، او بل د نظر د ماتول لپاره هم استعمالیږي چې په هغې کې نه پوهېږم کاغذونه اچوي بیا هغې ته ور ورته کوي بیا په هغې باندې خپل نظر ګوري.
دا ډول توکي چې فلکلوریک ارزښت ولري هغه طبیعي ده چې په ولسي منظومو یا منصور ادبیاتو باندې ډېر زیات تاثیر لري. د منګي په اړه کله تا کوم داسې لنډۍ سروکې یا کوم بل داسې نظم اورېدلی و که نه؟
د منګي په هکله یو لنډۍ وی ګوتر تاسو مرا پسې راشو منګي می دوی دین نریم لا می ماته وینه.
کله نا کله عاشقان بیا لډی رسوزه دا ټپ کوي. ما د ګدر په غاړه خخ کړی، ما د ګدر په غاړه خخ کړی چې مات منګي می جنکی په قبر کډینه. د کابل په هنتون د ژبو ادبیاتو په هنزي د فولکلور استاد په هنوال احمد شزغم راته د منګي پر فولکلوریک ارزښت غږیدلې. دی وی
د منګي غاړه نشنه لمن سپینه سنه بل پغاره زنګی تاویزونه سنه. د پښتو فولکلور لمنه خورا ډیره پراخه ورته ده او په دغه بڼ کې هر نوع ګلونه شته. په حقیقت کې منګی هم د دې لپاره راغلی ده زموږ تاسو په فولکلوري ادبیاتو کې په لنډیو کې په سروکو کې په نیمکیو کې چې منګی د فولکلوري یا کلتوري ژوند یوه ډیره ښه برخه جوړوله. ولې منګی د شاعرانو لپاره ډیر خوږ وه که د منګي شعرونه او سندرې د نارینهو لخوا ویل شوي دي که د ښځو لخوا په تېر چې د نارینهو لخوا ویل شوي دي ډېرې ډېرې خوږې لګي. دا ځکه چې منګی، ګودر، ویاله، کلی، کور دغه ټول هغه د حقیقي کلتوري ولسي ژوند تصویرونه دي.
دا چې ولې زموږ د ټولنې فولکلوریک توکي مخ په ورکېدو دي په اړه یې استاد زغم وویل.
څومره چې بشري او انساني ژوند د تمدن خواته ځي یعنی متمدن کیږي په نننۍ اصطلاح، کلتوري او فولکلوري بنسټونه او نهادونه او یا مؤسسې پکې یو څه خپل هویت له لاسه ورکوي. موږ که نورو هیوادو ته وګورو، په تیره ځینو عربي هیوادو کې، ترکیه کې مثلا تاسو وګورئ، هند کې وګورئ او حتی په غربي هیوادو کې، هلته د خپل فولکلوري اصالتونه ساتي. هغوی دی په دې باندې باوري دي، باور په دې باندې لري چې زمونږ د یو فرهنګ یو پراخ مجموعه په فولکلور کې پرته ده. ځکه نو زه اوس وایم چې منګی ډېر ارزښت وړ ده.
پاس په ګودر کې شورماشور شو، پاس په ګودر کې شورماشور شو، د جنو جنگ شو، په منګو وشتل کوینه. استاد زغم ډیر خوشینه دی چې د دا ډول فولکلوریکو توکو ارزښت مخ په کمېدو دی. نوموړی لامل ناامني او جګړې په ګوته کوي او وایي
نن سبا که څه هم چې زموږ تاسو په ژوند کې ډېر تغییرات راغلي دي هغه منګی نشته، دا ځکه چې هغه ګودر ورته نشته. یو څه یو څه حالات داسې ترخه راغلي دي چې د منګي د ګودر ترمنځ فاصله راوستلې ده. نم سبا د منګي په ځای باندې نور شیان دي، مثلا سدلونه دي، حتی پلاستیکي لوښي دي، له دوست څخه کار اخیستل کیږي. ای کاش یو ځل بیا داسې حالت موږ تاسو په هیواد کې راشي چې هلته هم د منګي انتقالوونکي وي، یعنی هغه پیغلې وي، هغه ګودر وي، هغه شنې جلګې وي، هغه شرشرې وي، او بیا دغه یخې او زلالې اوبه خپلې کورنۍ ته راوړي، بیا په تېره په تېره د روژه ماښام ورباندې مات کړي. نو دا به ډېر خوب وي. خو له بده مرغه چې زمونږ په ژوند کې دغه اوس دغه شیان لږ لږ تقریبا ختم شوي دي، ولې د ټولو لپاره د ارزښت وړ دي.
لکه سرنګه چې د منګي وب خوږی وی همداسې غک خوګ دی او د ډیرو پزړونو کې لاری کوي. راځي د لری پښتونخوا د مشهور شوقي ټپې د سیتار او منګي سره وو.